سلام نو وخت مبخير خره خلاص د مهال خبرونو ته د امریکا د ولسمشری مارسیل او د ولسمشری لپاره کاندید کامل هرس د جمهوریت پالو پر کاندیدانو په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د دوه د موافقه لقبل انتقاد وکړه و غي تر ټولو کمزوري موافقه وبلله. مېرمن هرس بیکل ترامپ سره په لمړنۍ تلویزیونی مناظره کې برخه واخیسته او دوړو دی بل پر پالیسی سخت نه وکړي نیوکه وکړي. مېرمن هرس ویل چې د ترامپ اداري هغه مهال د دې خبرې لوي تورسي ډلې طالبانو سره مستقیمه خبرې پیل کړې چې په پایله کې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمينه برابر شو. د طالبانو متحده ایالاتو ترمنځ موافقه د 2020 کال د فبروري په 9مه لاسلیک شوه. نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د ولسمې روسي بریدونو د 23مه کلیزه د ولړ مراسمو په ترڅ کې منځل کیږي. په مراسمو کې چې نن سهار په نیویورک کې د سوداګرۍ د نړیدلو دوه لوړ پوړو ودانۍ په ځای کې جوړ شي وو، د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرستیال کامل هاریس او نورو چارواکو مشرانو منجمله د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د جمهوریت پال کاندید په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هم ګډون کړی وو. د القاعده لخوا په دغه روسي برید کې نږدې 3000 کسان وژل شوي وو. له دغه برید وروسته متحده ایالاتونو د القاعده د هغه مهال د مشر اسامه بن لادن د وژلو او د دې شبکې د ځپل لپاره د تروریزم پر وړاندې نړیواله جګړه پیل کړې چې افغانستان یې په اصلي محور کې وو. د عراق امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د بغداد ته ویډګر ته نږدې هغه سیمه په یوه چاودنه کې پنه خښې ده چې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه پکې ده. د پیښې عراق ته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د سفر په درشل کې شوې ده. د عراق امنیتي ځواکونو رسنیز دفتر په بیان کې ویلي دي چې دا چاودنه د شپې په شاخوي ولس وجو د ویډګر په هغه ساحه کې واوریدل شو چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف سلاکاران کار ترې اخلي. بیان ازیتوي چې عراق امنیتي ځواکونو ونه شو کړلای د چاودنې څرنګوالی معلوم کړو. هیڅ وډلې هم د هغه مسؤلیت نه ده منلای. د دې چاودنې د تلفات په اړه سندسي معلومات نشته او امریکایي چارواکو تبصره نه ده پرې کړې. په عراق کې د ایران پلوي وسله وال له تیرو ولسمې شریسې بیا بیا د امریکایي ځواکونو پر اډو حمله کړې دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه. د نن ورځې مایکروفون ستاسو خبرونه کې زه فرشته سحاق د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته هرکلی کوم. نن څخه پوره درویش کال مخکې د 2020 کال د سپتمبر 11مه د امریکا متحده ایالاتونو د څو خونړیو حملو په صحنه بدل شوې و. نن په امریکا کې د 2020 کال د سپتمبر 11مه تروریستي بریدونو درویشتمه کلیزه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې منځل کیږي. په هغو مراسمو کې چې نن سهار په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیدلو دوه لړ پوړو ودانیو په ځای کې جوړ شوې و، د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرستیالې کاملا هاریس او نور چارواکو او مشرانو او پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هم ګډون کړی وو. د القاعده لخوا په دغه تروریستي برید کې نږدې 3000 کسان وژل شوی وو. امریکا او برېټانیا په ګډه د 2020 کال د اکتوبر په 8 نیټه افغانستان باندې بیرته برید وکړ او لدې سره افغانستان کې تر ټولو اوږده جګړه پیل شوه. خو د شل کلو وروسته د امریکا متحده ایالات او نړیوال ائتلافي ځواکونه بیا افغانستان ووتل او بالاخره جمهوریت ړنګ شو او طالبانو بیا افغانستان واک ترلاسه کړ. هغه وتل چې ناورین بلل کیږي د افغانانو د تیرو شلو کلونو ټول ارزښتونه یې له منځه ویوړل. په دې هکله نن مایکروفون استاسو خبرونه څرخیږي چې د سپتمبر په 11مه څه پیښه وشوه. په دې هکله به ستاسو نظریات هم راواخلو، ستاسو خاطرې به هم راواخلو او موږ سره په خبرونه کې پخوانی ډیپلومات او سیاسي کارپوه ښاغلی امیر ګران راسره دی. هغې نه به هم د دې ورځې په اړه معلومات راواخلو او پوښتنې به وکړو. که تاسو هم پوښتنې لرئ کولی شي موږ ته زنګ وخی، مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00 2 0 2 0 1 1 4 0 1 5 0 1. زمونګه بل شمیره ده 00 2 0 2 0 1 1 4 0 1 5 0 1. په دې شمیرو تاسو کولای شئ موږ ته زنګ وکړئ او موږ سره اړیکه ونیسئ. فکر کوم ګران صاحب په خبرونه کې را سره وصل دی. ګران صاحب خبرونه ته خره غلې.
ډېر مننه کوم فرشته جان، اجازه راکړئ تاسو ته د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او همدارنګ هغه څوک چې دا رادیو اوري هغه ته سلامونه او نیک هیلي ورسوم. مننه کوم چې ماته مو بلنه راکړه.
مننه ګران صاحب، تاسو نه مننه چې په خبرونه کې مو مونږ ته وخت راکړل او دلته را سره وصل یاستي. ګران صاحب، د خبرونه په شروع کې کا اوریدونکو ته د سپتمبر د 11مې په اړه یو څه معلومات ورکړی. د سپتمبر په 11مه څه پیښه وشوه؟ د بشري او انساني اړخه تاسو دغه پیښه څنګه ارزوئ؟
د سپتمبر 11مه چې په 2001 کال کې دغه حادثه په نیویارک کې رامنځته شوه، دغه واقعا په امریکا کې او په ټوله نړۍ کې یوه داسې پیښه وه چې امریکا په تاریخ کې لکه په جاپان کې یا د جاپان نه خاص د پرل هاربر په بندر باندې هلته حمله شوي و. امریکایان دغه پیشه دغسې یوه تاریخي حادثه تلقی کوي. د سپتمبر 11 یا 9/11 چې ډیره مشهوره ده، په دغه حادثه کې تاسو ته معلومه ده چې 19 کسان چې هغه ټول عرب ول، او د هغوی مثلا په دغه 19 نفرو کې 15 نفره په امریکن ایرلاینز او 15 نفره یې په یونایټیډ ایرلاینز او بیا 15 نفره هم په امریکن ایرلاینز او 4 نفره په یونایټیډ ایرلاینز، چې دا مختلف پروازونه ول. او دا پروازونه په امریکا کې له پنسلوانیا څخه البته روان ول. بیا دغه پیلوټان یا چې مثلا یو یې محمد عطا مصری ولو، او 15 نفره یې د عربستان تباول، 2 نفره یې د متحده عربي اماراتو، او همداسې یو نفر یې لبناني ولو. دغه تیارو ته ورننوتي ول، او دغه تیاري بیا وتښتولې. دوه تیاري هغه بیا په نیویارک کې لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، هلته د نړیوال تجارتي مرکز چې هغه دوه جګ برجونه ول، له هغوی سره یې تیاری وجنګولې. البته په یوه داسې مختلفه زماني فاصله کې دا تیاری سره وجنګولې. د دغو د تلفاتو په هکله باندې داسې ما چې راپورونه لوستي دي، مثلا د رویټرز اخبار راپور ورکړی و چې د دغو تلفات 2900 واو، یا چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې نږدې 3000 نفر تلف شوي دي، او دغه ټول عادي شاریان ول. یا او همدارنګه 25000 د دغو حوادثو په نتیجه کې زخمیان شوي ول. دغه دوه تیاری په نیویارک کې له دغه تجارتي نړیوال مرکز سره تصادم یې ورکړ، یا انتحاري حملې وې، تروریستي حملې. او یوه تیاره یې په پنټاګون کې هغلته هم منفجر کړی وله. بله تیاره هم غوښتل یې چې هغه باید هغو ته ولاړه شي، واشنگتن ڈی سی ته ولاړه شي، او هلته د امریکا د کانګریس یو ودانۍ سره هغې ته ټکر ورکړي. ولې هغه بیا د لارې په اوږدو کې راوپرځول شوه، او هغه ته یې سقوط ورکړ. د دغې حادثې په هکله باندې ډېر کتابونه نوشتل شوي دي. دغسې میډیا دلایز رسنیو او همدغسې د خواله یا سوشل رسنیو په دغه باندې ډېری تفصیلې کړي دي.
مننه ګران صاحب، مننه له معلوماتو نم چې موږ سره شریک کړل. ګران صاحب، تاسو د دې خبرې ته اشاره وکړه چې په دې کې دغه نږدې 3000 کسان چې مړه شول، دا ټول عادي کسان ول، عادي وګړي ول، نو دغه پیښه د بشري انساني اړخه تاسو څنګه ارزوئ؟ په دې کې دغه وژل شوي کسان ټول ملکی کسان ول، نه پکې سیاسي و، نه پکې داسې کسان ول چې دوی په فوزي چارو کې لاسرسی درلود، دا ټول ملکی و، عادي خلک ول، نو دا یو بشري ناورین نه و؟
دا ډېر دقیقه ده، ځکه چې اول خدا د دې حادثې په تړاو باندې مختلف نظرونه دي. مثلا دیتا باید وایو چې ما یو وخت تورنتو سن اخبار لوستای وو په هغه کې یو دغه اخبار لیکونکی اریک مارګولیس نمیږي هغه یو مقاله نوشته کړې وه او لیکلي ول چې حقیقت د جګړې لومړنی قرباني ده اوس دلته حقیقت نه دی معلوم چې دا حادثه ولې رامنځته شوه خو دا څوک چې په کې مړه شوي دي یا مثلا وروسته له هغه نه یو نفر چې هغه د فرانسې د مراکشی ولو هغه نیول شوی ولو او مخکې له دغې حادثې څخه نیول شوی وو هغه دغه اعتراف کړی ولو هغه ویلي وو چې په دغه حادثه باندې زه افتخار کوم او داسې هم ویلي وو چې کیدای شي هره ورځ 9/11 په شان باندې وي او بیا وروسته له هغه دغه په اعدام باندې محکوم شو خو بیا وکیلانو یې ادعا وکړه چې دا خپل روحي تمرکز نه لري او باید دا په ابد عمر باندې محکوم شي دغه دغه اعترافات دي بل دا دی چې د دغې حادثې په هکله داسې هم ویل کېږي مثلا د فرانسې یو لیکوال دی هغه یو کتاب لیکلی ده په نوم د لوی درواغ هغه هم دې ته اشاره کړې دی او له بلې خوا او هغه وایي چې دا یوه ډرامه وله بل دا دی چې دا حادثه خو رښتیا هم ډېر یو لوی ناورین ولو او ته هم ډېر بېګناه خلک چې هلته په دغه دوو بلجونو کې چې هغه تجارتي نړیوال مرکز ولې په هغوی کې کار کولو یا په پینټاګون کې هغه څوک چې وله همدارنګه بیا دغه شنو په دغه تیارو کې چې کوم مسافر ول دا خو څلور تیاری ولې په دغه څلور تیارو کې تجارتي تیاری ولې او مسافر ول کې تیاری بلل کېدلې په دغه کې دغه تلفات چې رامنځته شوي دا واقعا هم غیر انساني عمل ده یو تروریستي پیشه وله ولې متاسفانه چې دلته وروسته له دغې پیښې څخه بیا امریکا په افغانستان باندې حمله وکړه
ګران صاحب دې موضوع ته براسو د معلوماتو نه مننه دې موضوع ته به بیرته راوګرځو په دې ټلیفون په لیکه موږ سره اوس زمونږ کوم اوریدونکي دا یغه به راواخلو دغې پوښتنه یا دغې نظر به راواخلو بیا به تاسو ته راوګرځو سلامونه خپل ځان معرفي کوي له کوم ځینم تماس نیولای
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما نیغرا ولایت ته اړیکې نیولې ده او ګران صاحب تاسو د محترم اوریدونکو څخه سلام وایم وعلیکم السلام
مونږ نن د سپتمبر پر 11 خبرې کوو د مایکروفون تاسو خبرونه ده د سپتمبر 11 دغه پیښه پاړه ک تاسو کومه خاطره لري په دې ورځ تاسو چیرته وای کومه خاطره د دې ورځ لري او یا هم کومه پوښتنه د دې پیښه پاړه لري ګران صاحب په خبرونه کې شته غو جواب درکې
یا خاطره امریکا کې چې دا پیښه وشله کنه خاطره خو ولا خاطره چې امریکا کې شوی د موږ ملت افغانستان کې او هغه ورته ډېر ورکوټ او دا پیښه چې وشله او د پیښه کې دا ګران صاحب خبرې وکړل لکه چې کوم افغانان هم کې شهید شي او بل نو میګه څه پوره معلومات تل لر منو مال دې دغه نه
مننه مننه بس تاسو کولای شئ خبرونه واوري ګران صاحب بم تاسو ته معلومات ترکی دي خبرونه کې د وريدونکو نظریات هم شته د ډیر مننه له تماس نمو موږ سره یو بل وريدونکو هم په لیکه کې د یغه بم راوخلو سلامونه خپل ځان معرفي کوي کم زینم تماس نیولای زما غوړی سلامونه فکر کوم زمونږ وريدونکو تخنیکی ستونزه را مخته شو او د غیړی کا پریشو بیرته ورزو ګران سپتا ګران سپتا سوباز مونږ غاوري د دې پیخه پاړه ډيري افغانان معلومات نه لري دا خدای چې دغه موضوع مونږ پلمونی ولا او په همدې موضوع مونږ وغږی په دې خبرونه کې او دوی به معلومات هم تر لاسه کړي ګران سپ رازو هغه وخت چې الته په افغانستان کې په دې وخت کې په 2020 کال په د سپتمبر په 11 د افغانستان په خاور که پخوانی طالبان یا پخوانی دوره و د طالبانو تاسو څنګه ارزوئ چې په دې پیخه کې د افغانستان پخوانی حکومت یا د طالبانو هغه پخوانی حکومت د غوښ څومره لاس وو په دې پیخه کې
زما د معلوماتو لمخې اول خو دغه کوم ځوان چې له ننګرهار څخه ټلیفون کړی ولو او هغه داسې وویل چې ګویا افغانان هم پکې شهیدان شوي وو، دغه ما نه دي ویلي. او ضمناً په دغه حادثه کې چې 9/11 یادیږي او په نیویارک کې رامنځته شوله، په دغه کې یو افغان هم نه و شهید شوی او نه تلفات ورته اوښتي دي. په هغه وخت کې تاسو ته معلومه ده چې له 1996 تر 2001 کال پورې په افغانستان کې د طالبانو همدغه واکمني، لکه چې اوس له 15 اگست 2021 کال څخه تر اوسه پورې مسلطه ده، او دغه واکمني هم په داخل کې غیر مشروع نظام ده یا ډیفیکټو واکمني ده، او هم د نړیوالو لخوا دغه په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوي. په هغه وخت کې هم طالبان مسلط ول، او په هغه کې په دې کې شک نشته چې د القاعده سازمان چې هغه یو تروریستي سازمان دی، تروریستي ډله دی، او اسامه بن لادن او الزواهری مشري کوله، دغه هم ډېر په دغه سیمه کې ول، په افغانستان کې ول. او بیا وروسته لږه نه دغه حادثه چې رامنځته شوه، یعنی په نیویارک کې همدغه د سپتمبر 11 پیښه وسوله، په دغه وخت کې بیا د امریکا دغه وخت جمهور رئیس جورج ډبلیو بوش چې نومېدو، هغه القاعده متهمه کړه، او دغه څوک چې 19 عرب ول، دغه څلور تیاری تښتولی ولې، او په نیویارک کې همداسې په پنټاګون کې یې حملې وکړلې، یا له دغه برجونو سره یې ټکر ورکړ او تلفات یې د 3000 په شاوخوا کې رامنځته کړل. دغه اشاره یې وکوله چې په دغه کې د القاعدي سازمان ملوث دی، او اسامه بن لادن موږ ته باید وسپارل شي، او همدارنګه القاعده باید وټکول شي، ځکه دا یو ترهګره ډله ده. هغه وخت کې اسامه بن لادن د افغانستان او پاکستان ترمنځ دی خو وی خو سفرونه درلودل، په داسې حال کې چې بیا وروسته دغه په 2001 کال کې په 1 اکتوبر باندې امریکا په افغانستان باندې حمله وکړه، چې دا حمله اوس د دوی میډیا، یعنی د امریکا میډیا یا ماس میډیا چې ورته وایي، دوی هم په دغه باندې اعتراف کوي چې ګویا دا حمله باید په افغانستان باندې نه وای شوي، ځکه اسامه بن لادن افغانستان کې نه و.
ګران صاحب، دې موضوع ته بیرته راګرځو، په دې اړه مونږه پوښتنې لرو درنه. یو اوریدونکی را سره دی په دې ټلیفون په لیکه خبره واخلو، بیا به تاسو ته وګرځو. سلامونه، خپل نوم را ته وایي او د کوم ځینې ماډی کني ولیده.
زه بل ولایت شمول زول اسوالی چې باز محمد خبره کوم.
باز محمد صاحب، تاسو کومه پوښتنه لرئ قدرمن میلمانه، او یا کوم نظر لرئ، او یا خاطره دغه ورځ پاکله د سپتمبر په 11 چیرته وای څمو کول، او دغه په دغه ورځ تاسو څه خاطرې تر لرئ کرا سره شریک کړئ.
مننه خیر شه خو یو ول وتا ته بیا سو مل مننه سلامه منی کیله و اصل سلامه هغه څنګه خو موږ د لې په افغانستان کې وو چې دا د سپتمبر دی ولې سمې ته شو وسو د امیر المؤمنین لما مدمر مجاهد خو نشو خیالان او سو خیالات د شهادت قبول کړي چې موږ سامه لمر سره په افغانستان کې موږ د لې په افغانستان کې مخمیه ته راکوو شریر مکمل د لې سره کوو نو بیا ودی یو د بمبارونو شروع کړه، باندې بمباري شروع کړه، په باندې را کوڅه کو نو د خدیر به ګنا انسانان په شهادت ورسېدو. نو خو دې وسامات وي هغه هغه په پاکستان کې په پرتابات به شهادت ورسوي. نو په هغه ټیم کې دا د بشر مخکوت چیرې و چې د بشر ناري نن وې، نو اوس د سیمې علما او د ډېر بشري ناورین وې، دغه بشری ناورین باندې افغانان په قاتل رسول بمباری په کول یې په ټیم کې د مسلمان او افغانان راستره چې نه اربې دوی د دروزر امریکایان مناره ارو دې تل کېږي، او دلته په لکاو انسانان په شهادت ورسول، په لکاو وړاندې کړو، په لکاو ماجر کړو، په لکاو در په در کړو، د دغه غم سره چې نه خورتمن د دروزر نوم یې دی، او د لکاو افغانان نوم نه یې دی، نو د ملګرانو سمې دا پښتنه د پردغه باندې ته ولي او دغه نه کوي راپور نه جوړوي او نظر نه پر ورکوي چې افغانان څونه شي دا پر افغانان څونه در په دره سو او بیا خدای اوسامه او په دغه کې تا کې شهید شوی په پاکستان کې نو په پاکستان باندې د څه دی یو اقدام نه کوي نو دا خو ښانه یو کمزورې واد وبالي هغه
مو سره یو بل اوریدونکې هم دغه نظر بم را واخلو سلامونه خپل نوم را ته ویل کوم زینه مواډی کني ولده
وعلیکم السلام خورجانې سلام تاسو ته ملمته اوریدونکو ته نبی ولا زبلې د زبل لارغنداب نه لتاسو سره په لومړي ځل خبرونه کراغلې يم
خراغلاست زبلې سپ تاسو د سپتمبر په 11 مکه ته ویل لري په دې خبرونه کې مایکروفون تاسو په خدمت کې دی مهرباني وکړي تاسو څنګه راغلاره زبلایسته فکر کوم اړیکه قطع شوله خو خیر اوریدونکو به بیا هم را واخلو ورزو خپل قدرمن میلمه ته ګران صاحب ته ګران صاحب مونږه مخکې دا خبره وکړه چې کله چې امریکایانو په افغانستان باندې په هغه وخت کې د ترهګرو پر وړاندې د مبارزې په نوم حمله وکړه نو دغه درویش کال وړاندې د نړۍ قدرتونه دغه هیوادونه راټول شول او په افغانستان باندې حمله وکړه د دې تر شا یې رښتیا خبره هم دا و چې دلته دوی غوښتل ترهګریزه ډلې راوڅېړي هغه پیدا کړي او نور خبرې هم وي د پردې تر شا
زما نظر دا دی چې دغه باید له دوو زاویو څخه دا موضوع وڅېړل شي او هغه دا دی چې اول خو دا دی چې همدغه په نیویارک کې چې کومه پیښه رامنځته شوه د دغه غړي چې دا 19 نفره یادیږي عرب ول او دا دی القاعدی په سازمان پورې تړلي ول او بیا دغه پیشه هم یو غیر انساني پیشه وه هغه تشال څوک ووژل شو هغه هم عادي شاریان وو نو دا سي تراګر پیشه یا ترولیستي پیشه باید رامسته شوی نه وای دغه هم د غندنو ورده او بل هغه څه چې په افغانستان کې په دغه ګول شيزو کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف هم بے ګناه انسانان او جرګو باندې په ودونو باندې په نورو ځایو باندې بمباری وکولې یا بے ګناه خلک وژل شوی دي هغه هم د غندنې ور دي او هغه موږ غندو او هغه هم د بشري حقوقو څخه یو تجاوز ګڼل کیږي دغه بل خبره دا ده چې په هغه وخت کې په 2001 کال کې اسامه بن لادن په داخل د افغانستان کې وو امریکا هغه متهم وګڼل د القاعده سازمان او له افغانستان څخه په هغه وخت کې چې مولا محمد عمر یې کراس کې وو هغه په قندار کې وو او دغه مولا عبد السلام زعیب هم په هغه خپل یو رساله کې لیکلی دی چې د ګوانتنامو د انزور په نامه یادیږي دا اسامه بن لادن یې له دوی څخه وغوښت چې دا یو مجرم ګڼل شوی دا موږ ته وسپاري خو هغه تنو دا د افغاني دود لمخې طالبانو هم اسامه بن لادن ورنکړ دوی ته او بیا وروسته لغنه په افغانستان باندې په 1 د اکتوبر باندې حمله وکولې چې دغه حمله هم متاسفانه دغه سی ویل کیږي چې د امریکا په دغه سیمه کې چې دغه سیمه د جیوپولیټیکل نظر ډیره مهمه سیمه ده او دغه منځنۍ آسیا چې په افغانستان او همدارنګ جنوبي آسیا دا دوی لپاره د اهمیت وړ یا د جیوستراتیژیکي اهدافو یا د اقتصادي اهدافو لپاره د اهمیت وړ یو جغرافیه ده په دغه کې ګوریا یو سل کال په مخکې یا څه باندې سل کال په مخکې هم د انګلستان د جیوپولیټیک پلار یې بالو هالفورد میکندر هغه ویلی و چې د منځنۍ آسیا هیوادونه او دغه سیمې هغه سیمې دي چې دلته به د نړۍ هوایي او ځمکني وسلوال پوځونه سره مخامخ کیږي او هر څوک چې په دغه سیمه باندې تسلط ولري هغه به په ټوله دنیا پاچایی کوي یا حاکمیت بلري دغه ډیره ملزکه هم دغه دوه لسیزې چې جګړه وسوه یا لغنه مخکې تاسو ته معلومه ده جنگ جګړې ولې دا د دې لپاره وي یا په 1940 کې چې هغه جګړه د افغانانو او د انګریزي ښکېلاګرو ترمنځ پیل شوه او وروسته لغنه د ګریډ کې لوبه شروع شوه دغه د دې لپاره وه چې مثلا انګریزان غوښتل چې مخ په شمال باندې دی فارورډ پالیسی په چوکاټ کې راشي او هغه آن تر پېښور پورې راورسېدل، او روسانو غوښتل تجاري روسیې چې هغه په جنوب باندې راشي او دغه مرکزي آسیا بخارا او سمرقند دغه سیمې ونیسي او تر خپل تسلط لاندې یا سیاسي نفوذ لاندې راولي. هغه ولو چې دلته ګریټ ګیم د دوی په منځ کې یا لویه لوبه شروع شوله او بیا وروسته لږه افغانستان له تاسپانه د خپلې سیمې هم له لاسه ورکړي چې هغه لامونه تر اباسینه پورې یا تر اټک پورې یا دیجی یا مارګله پورې دا خو زموږ تاریخي سیمې دي او دا موږ له لاسه ورکړي دي او افغانستان تروسه پوری دغه د ډیورنټ عملی کار شه هم پر رسمیت باندې نه دی پیژندل.
ډیره مننه ډیره مننه ګران صاحب.
فرشته جانې چې دلته دغه یو بل زاویه ده د سی امریکا یا ځینې نورو لویو قدرتونو هم په دغه سیمه کې آداب درلودل، ولې دغه د القاعده موجودیت په داخل د افغانستان کې هم دغه موږ ته یو بلا وګرځېدله. د افغانستان موقعیت داسې دی، هغه په پښتو کې یوه لنډۍ ده، وایي د خپل شایست را پوري ورسو لکه قاتل په بدرګه ځان تېروم. اوس اسامه یې باید ورکړی وای، او بل دا دی چې امریکا هم چې په افغانستان حمله وکړه زه فکر کوم دغه یو عادلانه جګړه نه وله، دا ځکه چې
ګران صاحب د جګړې په پایله به خبرې وکړو دا چې په افغانستان باندې د دې جګړې ناوړې اغیزې څه وې، په دې به اکله به سره خبرې وکړو. هغه زابلای صاحب مخکې د واتساپ لیکه موږ سره تماس نیولی و قطع شو، اوس بیرته فکر کوم موږ سره وصل دی، هغې ته به ورشو د هغې سوال به راواخلو. زابلای صاحب که زما غږ اورې خپل پوښتنه یا خپل نظر راته ووایي، مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی، مهرباني وکړئ.
ډیر مننه کوم، بیا هم تاسو میلمه ته سلام. ډیر مننه کوم له میلمه نه. میلند پښتنه داده چې ټلیفون لیکم نه دیونه کې ګران صاحب، آیا تاسو څه فکر کوئ د سپتمبر له 11 متر نن یعنی د 20 کال مخکې بیا تر 3 کال مخکې پورې شي ترڅو امریکایان له افغانستان بهر وځي، تر هغه ورځې پوری د 40 کال سي دلته پاتې شي، او آیا افغانانو ډیر تلفات ولیدو ځاني مالی تلفات که امریکایي؟ او بل خپل نظر هم داسې درکوم چې خوري هغه وخت زه فکر کوم تازه به دنیا ته راغلی ډیر ولکه ماشوم ومه، نو کله سي څو کال وروسته به بیا به مو دا بحث اوریدی د دې ورځې هغه تاریخي نه فکر څه وایم، ترخی وایم، خوږې وایم، څنګه خاطرې وایم، هغه ورځې بحث به مو اوریدی، نو په ټوله کې به د سپین ږیرو د مشرانو داسې تعریف کول چې هغه ورځ بې حده زیات تلفات امریکای ولیدو، خو تر څنګ افغان ولس هم زیات شمیر، یعنی کومې ویني چې تقریبا 40 کاله تقریبا سندونه د وینو وبهېدو په افغانستان کې، د همهغې ورځې نراپدی خو هغه ورځې یو وجه وګرځېده چې دومره زیاتې وینې توسوي او دومره زیات افغانان په لوړه شمېره ځوانان هم له لاسه ورکړو. زه فکر کوم د هغې ورځې هغه څه وو چې موږ ورسره مخامخ شو لکه سلامت سره.
ډیره مننه زابلای صاحب، زمونږ ګران میرما ګران صاحب اتمن ستاسو پوښتنې ته ځواب درکړي. خو د غینه مخکې د مونږ اوریدونکو مونږ ته پیغامونه راستولې دي، دغوی پیغامونه به واورو بیا به ګران صاحب ته ورشو. زمونږ یو اوریدونکو د پاکستان له بلوچستان نه مونږ ته پیغام راوستولی دی.
السلام علیکم، مې بلا خبر کوم له بلوچستان څخه. کله په 2001 کې امریکا کې د 11 ستمبر واقع پیښه شوه، دې د امریکې دپاره په خپله ډېر بد عوامل پیدا کړل. تقریبا 40 کاله قدر امریکې د 11 ستمبر تاوانونه چې دغه ورکړل او د خپل بې عقلۍ په نتیجه کې ځان تر دا ځایه راورسوي چې نن یې په افغانستان کې شکست وخوړی، هغه د خپل شکست پړچې ده هغه پر خپل چا باندې اچي. والسلام په احترام.
یو دو نور پیغامونه به هم واورو بیا به برته باستر وګرځو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو کارکونکو ته اوریدونکو ته، او ډیر خوښي چې داسې د ازادي رادیو ک تلویزیون د آشنا تلویزیون د ازادي رادیو د ډیر وخت نخبرونه کوي د افغانانو په غم باندې دردمند دي. د دسمبر پیخه خو به داسې یاد کړو چې دا یو لویه ناخواله وه، خو افغانستان دپاره ډېر غټه لاسته راوړنه پکې دا وه چې امریکا راله، دلته ناټو راله، او د افغانستان د ډیرو هیوادونو سره متحد شو، ډیر چټک پرمختګ رامنځته شو تعلیمي نصاب کې، که نظامي نصاب اړخ یې را وسنجو، که نور اړخونه را وسنجو، افغانستان ډیر چټک پرمختګ وکړو په دې شل کاله کې. بلګې دا دی چې افغانستان کې نه داسې کوم وزارتونه نوي رامنځته شو، معرف بخش رامنځته شو، سړکونه واسازۍ کارونه پکې ښه پریمانه وشول، دا مانو چې فساد هم وشو، خو بیا هم افغانستان ته یو څه خدمت او لاسته راوړنې وي. فساد دونه لامل نه وم، دا لامل نه و، دا ختمېدای شو، دا موږ پسې اړه درلوده. خو د شل کاله بعد، د لاسته راوړنو نه بعد، افغانستان داسې یو سقوط سره مخامخ شو چې هغه شل کاله لاسته راوړنې پکې د ماوینه لاړې، افغانستان بیرته ډیر شاته لاړه. نو دا د امریکا داسې به وي چې یا ناکامه پالیسي او یا په هر حال باندې کنه د هغوی پالیسي شاید ناکامه وه، یا د دې شاته هغوی نورې ګټې لټوي. دلته خلکو ډیره قرباني ورکړه، یوازې دا نه چې نظامیانو ورکړه، یوازې دا نه چې امریکایانو ورکړه، بلکې دلته ملکی خلکو هم د دغه نظام د جمهوریت نه د دفاع په خاطر ډیره قرباني ورکړله. د خیزشیانو په نامه راپاڅېدل، د پاڅونیانو په نامه راپاڅېدل، د دې وطن د دفاع نه خو هغو نه هغه لازمه ساتنه ونه شوله، هغوی خرج شول، او هغه وینې چې شل کاله دلته وبېدلې، دلته خلکو قرباني ورتل دغه نظام د بقا دپاره، هغه هر څه چټکۍ سره په یو ورځ باندې ختم شول.
السلام علیکم ورحمت الله. زما نوم مرتضی، د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. په دې ورځې باندې خو زه خپله د پاکستان د لاهور ښار نه د بلوچستان کوټې ته مو په ټرک ګاډي کې، چې بیډفورډ کمپنی د لندن پورې تړلې کمپنی ده، په ټرک ګاډي کې څوک ورته راکټ هم وي، دې کې مو لوډ یا بار اچولی وو، او د شپې 12 بجې وې. د ورځې خو مونږ خبر نه وو، مونږ د لاهور په ښار کې په لوډینګ کې مصروف وو. د شپې 12 بجې وې چې د اوکاړي په نامه یو منطقه ده، د پاکستان د لاهور او د ملتان په منځ کې زمونږ لاره چې هغه ملتان او بیا مظفرګڑھ په ډیری غازی خان باندې به مونږ دا غلط لو کویټې ته نو ودرېدو. اول ته مونږ ډرایور بدلو، نو زما ډیوټي پوره شوی وه، بل ډرایور مې ډیوټۍ ته راجېږو چې هغه هوټل کې چې ودرېدم پکې چای څښلی تر څو به زه ډیوټي خپله ختمه کړم او بل ډرایور په ډیوټۍ ولګېږي. نو خلک سکرین تلویزیون ته ولاړو، نو زه ورغلم مال څه مسله ده، څه خبره ده، دا زما هم دغه پیدا شو. هلته اکثره پنجابیانو خو هوټل ده پښتنو، او ویاله په امریکا کې یو برید شوی دی د نیویارک په تجارتي مرکز باندې، او دغه شان دی. دا ټي وي باندې دا حالات لیدل، نو بس یو 10-12 منټه کېناستو. بعد دغه نه بیا مونږ خپل سفر ته دوام ورکړه. سبا ماښام چې بیا کوټې ته نه رسیده، یو 150 کیلومتره لار پاتې وه چې بیا په ټي وي باندې دغه شو. نو بس بیا خلکو ویل چې دا د امریکا په تجارتي مرکز برید شوی و، ممکن دا برید القاعدې کړی و، ممکن امریکا په افغانستان حمله وکړي. نو دغه یوه تړلې خاطره وه زمونږ چې اوس هم کله 12 سپتمبر راشي، نو مونږ ته هغه اوکاړه سایوال ملتان روډ دا را یاد شي.
زمونږ اوریدونکو ول چې خپل خاطرې د سپتمبر د 11 په تړاو سره شریکی کړي وي. وسامبر ته ورزو ګران صاحب ته. ګران صاحب، تاسو زمونږ د اوریدونکو زابلی صاحب په پښتنه واورید، اگر چې تاسو مخکې هم د دې پښتنې جواب خپل په معلوماتو کې دوی ته ورکړي، خو بیا هم کپلان ټکو کې ورته سوي لري، تاسو مهرباني وکړئ.
زما په نظر باندې چې زابلی صاحب چې دغه ته اشاره وکوله چې ګویا افغانانو ډېر تلفات ورکړل، دا واقعا هم د ډېرې اندېښنې وړ دي. او موږ په دغه باندې په هغه وخت کې د رسنیو له لارې، د مقالو له لارې خپل غبرګون ښودلی دی. دا هم منو چې مثلا په نیویارک کې چې کومه حادثه رامنځته شوې ده، یا د 9/11 حادثه، کوم هغه بې ګناه خلک چې وژل شوي، په هغو باندې هم خفګان ښکاره کوي. ولې هغه څه چې په افغانستان کې نه تنها په همدغه دوو لسیزو کې، بلکې په همدغه 15-40 کالو کې، یا نیمه پیړۍ یې راونیسه چې په افغانستان کې داسې جګړې روانې دي چې دغو جګړو ته نیابتي جګړې یا د پراکسي وارس په نامه باندې جګړې یادیږي. په دغو جګړو کې افغانان تلف کیږي، او افغانان متاسفانه هغسي ابزار دي چې همدغه د سیمې هیوادونه، د سیمې استخباراتي شبکې یا نظامي پوځي قدرتونه، او همدارنګه لوی نړیوال قدرتونه دغه اخلي. همدا اوس هم دغه لوبه روانه ده په بېرحمۍ سره. اول په دې سره چې دغه طالبان رامنځته شوي دي، دغه هم دغه پروژه ولا چې د اونوکال د پروژې لپاره، یا د اونوکال هغه د لیکه یا نلیکه چې هغه بل ترکمنستان څخه دغه شي د افغانستان په د قندار خواته، د کوټي خواته، بیا ملتان ته، بیا ډیلی ته برسېدله، او دا نلیکه د ګاز د انتقال او یا پټرولي مصنوعات، دا ایدی لپاره ولا چې بیا له ناکامۍ سره مخامخ شو. طالب په پروژه هم د دې لپاره رامنځته و. بیا په دغه ډول شیزه کې هم تاسو ته معلومه ده چې د همدغو طالبانو چې وس واکمن دي، دوی ولې په دغه افغانستان کې صحیح ده یو خو هغه د بېګنا خلکو تلفات یا شهادت ته چې خدای دې هغه شهادت قبول کړي، چې هغه کپو جرګو کې را غونډ ول، یا په ودونو کې، یا په نورو ځایو کې، په بازارونو کې، خو دغه سي تلفات خو همدغه اوسني حاکمان چې په افغانستان باندې حاکمیت لري دغه هم رسولي دي. مثلا همدغه انتحاري حملې، اول خو دغه د سراج الدین حقاني خبرې ما خپل اوریدلې دي، هغه وویل چې وايي ما 1500 همدغه ماشومان دغه میوایت لاس تیر کړی دی، او دغه استشهادت تک د انتحاري حملو لپاره می وای تربیه کړی و. یعنی دغه ته دوی اغور کول، دوی په جماعتونو کې، په بازارونو کې، په بغیر د چې مثلا نظامی مرکزونه یا نظامی پرسونل یا نورو ته تاوان ورسوي، دغه خو ډیر تلفات خلکو ته، یا بی گناه خلکو ته، شجینه و ته، ماشومان و ته، سپینجیلو ته، دوگو ته اوشتل.
گران صاحب، پا هم دی تراوی او پختن هم دلتا تاسو نا پختن کوم پا دیری بخانی سره، ده کلا چه ده امریکایی زواکونو او نریوالو قدرتونو پا افغانستان بانده ده القایده و ترهگری زردلو پا نوم دوی حمله کولا، پا دی وقت که ده القایده شبکه پا ریختی هم ده افغانستان ده خاوره نا گته و اخیستلو که گته اخیستی ده طالبانو واکمنانو، دوی ولی زانون غلی نیولی و او تروسه پوری دوی دغه پړه نه منی په ځان باندې؟
بالکل. ګوریا دغه اسامه بن لادن چې ولو داخله سودان څخه برهان الدین ربانی ولو هغه وایرا و جلال آباد ته، دغه خودی میډیا لاری دا ویډیو کلیپونه موجود دي، نشن سیوی دي. بیا خو په کار دا ولا سی پاغه وخت کې وسیه و عرب دی، خو د القادر مشهر ده امریکای غواړي، او هغه ملوث شو د نیویارک په پیښه کې، یا په همدغه 9/11 په حادثه کې. دغه به که وسپارلی وای، خو دا به افغانستان له دغسې ناورین څخه یا له داسې حادثې څخه بچ وایه. او بل دغه داسې دوی خو له دغه القاعدې سره ارتباطات درلودل. زه په خپله په پاکستان کې ډیپلومات وم، په 1978 کې دا مکمل جریانات ما خپل تعقیب کړی دي، لیکلي مې دي. دا اسامه بن لادن ولو عبد الله اوزام په نامه باندې یو فلسطینی ولو چې هغه بیا پېښور کې په قتل باندې ورساولو، همدغه د القاعده سازمان ولو له حزب اسلامي د ګلبدین سره له برهان الدین رباني په مشرۍ باندې د جماعت اسلامي حزب سره ارتباطات درلودل، ټینګې اړیکې درلودلې، د پاکستان له ایجنسیو سره له پوځ سره ارتباطات درلودل. هماغه اوس یې همدغه اسامه بن لادن تاسو ته معلومه ده چې په توره بوره کې و، لیغه جنه راوتښتېدو، بیا په ایبټ آباد کې د کاکول نظامي اکاډمۍ ده چې دا ما خپل لیدلی دی، په دغه کې په محوطه کې ورته کور جوړ کړی و د وزیرستان هاوس په نامه باندې. او هغلته په 2011 کال کې په 2 مای باندې د امریکا د وسلوالو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې له منځه ولاړ او ووژل شو. یعنی دغه هغه څوک دي چې مثلا په دغه سیمه کې امنیت ته خطر پېښوي، افغانانو ته خطر پېښوي. دغه افغانان خو د دوی لخوا د ابزارو په حیث باندې متاسفانه استعمال شوي دي، او دغه تلفات چې موږ یې ورکړي دي دغه دوی هم پکې ملوث دي. نو زما او بل دا دی چې دغه سیمه ما عرض وکړو چې د جیوپولیټیک او د جیوستراتیژیک او همداسې د اقتصادي اهدافو له نظره ډېره د اهمیت وړ دی. اوس همدغه چین په منځنۍ اسیا کې په میلیاردو ډالر سرمایه ګذاري کړې ده. همدا اوس د واخان په کوریډور باندې دلته جګړه روانه ده. دا مهم یو ستراتیژیک کوریډور دی، یو کنډو ده. دغه اوس پاکستان کې ما هغه ورځ دی خیبر پښتونخوا د گورنر فیصل کندی بولی، دغه انټرویو واورېده. هغه هم دغه سې دي فیض حمید په چیر باندې سې دي کابل په سرینا هوټل کې هغه طالبان چې سره اختلاف یې درلود بیا یې سره جوړ کړله او کابینه یې ورته جوړه کړه، او بیا یې د چایو پیاله جګه کړله چې دا تی از فانتاستیک. دغه فیصل کندی هم داسې د چایو پیاله جګه کړه، وایي موږ له طالبانو سره اړیکې لرو، او بیا یې وویلې چې موږ دغسې کوشش کوو چې د واخان له لارې د چترال له لارې داسې تاجکستان ته لاره وغځوو. دا مهم اهداف دي.
ګران صاحب مننه بیرته هم تاسو ته راګرځو. دغه د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په اړه به دا چې د افغانستان لپاره په کوم قیمت تمام شو په دې اکله به هم بحث وکړو. خو اوس یو اورېدونکی راته په لیکه کې انتظار باسي، هغه به راواخلو او د هغې پوښتنه او نظر به راواخلو. سلامونه، خپل ځان راته معرفي کوي، د کوم ځینه مو اړیکه نیولې ده؟
کندهار ولایت سمي وله ده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرستجان تاسو سلامونه وای ګران صاحب ته وای ما سلامونه زما زغه رسول ته سلامونه وای.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ که کوم پوښتنه لری او یا هم نظر لری د مایکروفون ستاسو خبرونه ده او مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی.
مننه یو جان، مننه یو پوښتنه د نرم صداقه کوم ګران صاحب سره چې دا افغانستان د ریاله داده د څلور ته ورو سره د پینټاګان سره دی بالا جلا وخت چراله او کدغه مجاهدینو په شوې کې امریکایانو سلای ورکوله، مجاهدینو ته څنګه ورکوله بیا چې شوریان نجيب سکوت وکي بیا د خلک درلودله بیا د څنګه امریکایانو رانیول په ویني مینه ملک ډالر زما په یاد په کندهار کې خلک درلود په ولایت کې خلک د څنګه سولول امریکایانو د شپې درمندان سولول وړله او دغه خلک ګوره درې کال د مخه په پېښور کې اوس څوک مړه دي، څوک ژوند دي، څوک په افغانستان کې څوک وتل دي نوماند نه اخم. دغه امریکایان په هغه شپو کې ډېر په کروڑو ډالر کول دي راوړل د خپل قومو پر دغه حکومتانو پر اکثر ویشل چې دغه عمله وځل څلور تیارو سره د پلان کړل او کې وخت نه زاد درلود. یو خدغه هم ستنه د ګران صاحب څخه کوم او بل دغه پښتنه کومه چې د یو امریکایي په پنځوایي کې په کندهار کې یو کور ننوتې اتل سړي ماشومان کښنانه شیدان کړ. دوی خو یو قانون لري د اخبار، دوی خو یو قانون درلود دي ګوره وس عربو کدا کار وکښته ولا کار وکي عربو کدا کار وکي ولس او عوام ممرن امریکا دوی خو یو قانون درلود دي ګوره څه نه ټوبولې د دنیاوال مړي اشار بول پر افغانستان باندې د کفار اشار وس په کورو وتل نه وتل د خلک ملګری سول خلک در بدر ټوک ټوک کړل کونډیانې چې ما مایبینه په افغانستان کې ګرځېد دې خو به قانون درلود دې ولدا چمنه کول عرب کو وکړ دې ول زمر سره چمنه وکړه او چې دا عمله دې په وخت کې پلان درلود مېلمه توامه کړه د سلور تیرور سره دا پلان بساکي د مېلمه سم دا پښتنې د خورجان
ډیره مننه ګران صاحب. مخکې هم دې پوښتنې ته یو څه ځواب ورکړی و دا چې په افغانستان باندې هدف د حملې څو او د پردې تر شا څه خبرې دا پوښتنې مخکې هم ګران صاحب ځواب ورکړي خو بیا هم هغه ته باور شو. اوس هم یو څو پیغامونه دي د اوریدونکو هغه بر واخلو بیا هم بستر ګرځو.
السلام علیکم. مې بلا خبر کوم د بلوچستان څخه کله په 2001 کې امریکا کې د 11 ستمبر واقع پیښه شو. د دې امریکې د پاره په خپل ډیر به عوامل پیدا کړ. تقریبا 6 کاله قدر امریکې د 11 ستمبر توانونه چې دغه ورکړ او د خپل بیا کلی په نتیجه کې ځان تر دا ځای راورساوي چې نن په افغانستان کې شکستو خاړي هغه د خپل شکست پړچې ده هغه پر خپل چا باندې اچي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام سازادی خزر په خیر دی مت شریف فلوس سکسی دی جوړ خو بس خاطر نو دا دی چې د اسلام ننګ مو ټول کو په نړۍ ته روشو خاطر خو دا غدی ډیر دې په ژوند کې به شي ډیر دې ډیر مردار کړه ډیر مو تاسو سره چې موږ مر سره وکړو شروع کفار سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. زه مخلص د کابل ولایت نه د امریکا کې د ستمبر پیښه کې مونږ افغانستان خصوصا زموږ ملت دونه ودردید چې امریکایان افغانستان ته راغلل په اسامه په نامه یا نور په نامه هغه دلته نه و هغه ثابت نه کړله هغه دلته پیدا نه کړ هغه په پاکستان کې پیدا کړ. افغانستان یو جنگ صحنه وګرځېدله. افغانستان خلک در په در خاک بسر کړل د خارجیانو لخوا د افغانستان شتمني کنګاله کړله. افغانستان چې څه قانون نور هر څه درلیدو هغه امریکا ځان سره ویوړ. خو د دې سره سره د هر کورنۍ ته ډیر ضرور و چې چا ورور شي څو چا پلار شي څو د جنګ کې او چا ماما شي څو هر یو کور په کور درانه درانه غمونه ورته پاتې سو. بالاخره چې آخر دوها تړون ورته لاسلیک. مننه. السلام علیکم.
دا اوریدونکو پیغامونه مو واوریده و سمور ګرځو. ګران صاحب ته ګران صاحب تاسو بس مونږه کاوري اوریدونکو هم تاسو نه پوښتنه درلودله تاسو مخکې هم ځواب ورکړی خو زه به یو بل پوښتنه کې دغه پوښتنه هم راوخلم دا چې د ترهګری پر ضد د مبارزه په افغانستان کې د تیرو دوه لسیزو رئیس روانه ول په دې کې افغانانو څومره تاوان وکړ په افغانانو یې اغیز سوالې او افغانانو په کم قیمت دغه دوه لسیزې تیر کړي.
مننه لږه ځوانانو څخه چې پوښتنې مطرح کړې دي د دوی د جواب به عرض کړم چې اول خدا دی چې دا تروریزم یا ترهګري دغه د هر هیواد لپاره ځانته یا ځانګړی تعریف لري او دغه سی په نړیواله کچه باندې یو منل شوی تعریف دی تروریزم یا د ترهګریزو فعالیتونو لپاره موجود نه دی. بل دا دی چې تروریزم هم دولتي تروریزم کیدای شي یا ترهګری کیدای شي او هم ترانس نیشنل گروپونه دي چې هغوی دغه ترهګری په مخ بیایي لکه القاعده ده یا همدا اوس داعش دی یا په پاکستان کې داعش محمد دی سپاهي صحابه دی او ځینې نورې ډلې دي لشکري جنگوي دی او داسې په سلګونو نورې ډلې دي خواږې خوا موجودې دي په دغه سیمه کې چې دوی دغه ترهګریز فعالیتونه په مخ باندې بیایي. رابه شو دې ته چې هغه ورور چې له قندار څخه یې زنګ والی و هغه وویل چې مثلا د افغانستان تلپات په غول باندې موږ سخت خوشی یو او بل دا دی چې هغه چا سي يا استراليایانو يا مثلا انګريزانو امریکایانو او جن نورو سي په کورونو ورننه وتی دي يا دغه سي زمریو تاسو خوند ته بي زكي اړولې دا غوي شهيدان کړي دي يا دا سي سپيږي دي او ماشومان یا په بازارونو کې دغه سي په جنگ جګړو کې تلف شوي دي په غوي سخت خواشي او دا واقعا هم د جګړې له اصولو څخه یو مخالف کار دی دا جګړې غیر عادلانه جګړې دي او دغه په نړۍ کې هیڅوک هم نه تاییدوي بل دا د چیف د سټینګر خبره تاسو وکوله زه په هغه وخت کې وم دا سټینګر میزایل امریکایانو همدغه اولې پاکستان ته ورکړل پاکستان بیا دغه جهادي ډلو ته ورکړل په هغه کې ډېر هغه ته ورکړل دی ګلبدین ډلې ته بیا یې د جلال الدین حقانی همدا د سراج الدین حقانی پلار وایي هغوی ته یې ورکړل او یو تیاره دوه تیارې په هغوی باندې هغو کړلې سکوت یې ورکړ او بیا همدغه سټینګر میزایل چې دا ډېره معاصره وسله وه په هغه وخت کې دغه بیا په خپله په ایران باندې همدغه جهادي ډلو خرڅ کړل او دغه د جهاد په هکله باندې ګوري د پاکستان د دفاع اوسنی وزیر په نوم د خواجه آصف هغه وایي چې مثلا د افغانستان جهاد د نبراسکا جوړه شوې پروژه وله او بل دا وایي چې د افغانستان جهاد یو جعلي جهاد ولي او همدارنګه دا عفو غوښته د افغانستان له خلکو څخه او د افغانستان د هغه وخت له دولت او حکومت څخه دا خو اوس پاکستانیان هم دغسې په رسنیو کې وایي له هغې جملې څخه همدغه د خواجه آصف سي پخوا یې هم دا خبره کړې وه په هغه وخت کې د خارجه چارو وزیر و د نواز شریف په وخت کې او اوس چې د شاباز شریف په کابینه کې د دفاع وزیر ده اوس هم دغه خبره ما د پاکستاني رسنیو څخه له ځان سره یاداشت کړې او دا خبره یې په همدغه الفاظو کړې ده چې دا ما مخکې درته تکرار کړه نو دا پروژې دي دا پروژې لوی قدرتونه چې هغه په نړیواله کچه له پیړیو پیړیو را دې خوا په دغه سیمه کې یو له بل سره سیالۍ کوي رقابتونه کوي د دغه سیمې د طبیعي زیرمو دغسې د اقتصادي کوریدورونو او دغسې د نورو تجارتي موخو لپاره همدغه سیمه باندې د خپل کنټرول لپاره غواړي چې خپل اغیز وساتي فکر کوم دغه پروژې ولې دغه
مننه ګران صاحب مننه تاسو د دې مبارزې یا دغه دوه لسیزې چې په افغانستان کې دا جګړه تیره شو افغانانو ته هم د افغانستان هغه منفي اړخونه یا دغه جګړې منفي اړخونه تاسو ډیر خو ویلې اوس که په آخر کې دا خبرونه راټول کو او په آخر کې دا راته وای چې دغه د ناتو او امریکایي ځواکونو د یو لسم د سپتمبر نوروز ته کله چې د ترهګری په ضد مبارزه شروع کړه او پر افغانستان حمله وکړه او راغله افغانستان ته دوه لسیزې هلته تیرې کړې د دې مثبت اړخونه افغانستان او د افغانستان عام وګړو ته هم ول کته سو دا یاد کوي چې په دې کې مثبت څه و افغانستان په دې شلو کلونو کې څومره مخته لاړل او په دې کې افغانانو څومره ګټه وکړه او بیرته دا کله چې امریکایان ووتل میدان دوی خالی ک بیرته افغانان کوم حالت ته رسیدل کا دغه ټول را ته په لنډو ټکو کې اوریدونکو ته په اخره کې وایي مهرباني وکړئ
زما په نظر باندې فرشتگان چې دلته ګوري اول خو دغه امریکا یا د نړیوال ائتلاف چې په 1 د اکتوبر 2001 کال په افغانستان حمله وکړه دغه هم غیر عادلانه ولا او دا د نړیوالو اصولو یا د ملګرو ملتو د منشور څخه په مخالفت کې ولا ځکه هغه څوک چې دوی متهم کړی و دی 9/11 په حادثه کې هغه القاعده او اسامه بن لادن و باید هغه له عربو څخه وشتای وای او په افغانستان باندې چې حمله وکړه وګوري دا هغه ډلې را وستلې چې هغه سخت په فساد کې شکیلې ولې او آلته هم هغه مهم اهداف چې هغه ملت جوړونه و یا نیشن بیلډینګ و یا سټیټ بیلډینګ و یعنی دولت جوړونه او ملت جوړونه دغه سخته و نه رسیده او بیا مثلا چې په دې باندې وپیدل شي ګویا دلته دا جګړه د ګټلو نه دی زما په او چین په مخ کې ولار دا شی روس خپل نظام قوت جوړ کړ. نو بیا امریکایانو په 2010 کې غوندره خلیلزاد دغه ته اشاره کړې دي، مایک مکال دغه ته اشاره کړې دي، او بیا دوی وویل په 2014 کې همدغه طالب چې دوی تر هغه اعلان کړی ول هغه راوستل په دوحه کې قطر، او په قطر دوحه کې ورته دفتر جوړ کړ او په رسمیت یې وپیژندل. یعنی دا امریکایان خپل وایي، ما د دوی مقالې لوستې دي په نیویارک ټایمز کې، داسې په نورو رسنیو کې دوی وایي چې دغه ګویا د لومړي ځل لپاره یو دولت، یو مقتدر دولت، یو ترهګره ډله په رسمیت باندې وپیژندله. او بیا یې په دغه نیویس فبروري 2020 کال چې د دوحې توافقه ورسره لاسلیک کړه، همدغه یې بیا راوستل په قدرت کې کینول. بل دغه ځوان چې دې ته اشاره وکړه چې ګویا موږ امریکا شکست خور، دغه هم زه فکر کوم صحیح نه دی. دا ځکه صحیح نه ده چې امریکا کولای شوای چې دلته په نظامي چوکاټ کې ډېره پاتې شي، ولې هغه چې ولیدل چې دلته اقتصادي تاوان کوي د دوی ځوانان، او دغه یې په تلف کېږي او لمنځه ځي، او همدغسې د دوی رقیبان په سیمه کې چې هغه چین ده، روسه او ځینې نور هېوادونه دي، هغه په مخ باندې ځي، او دغه نړیوال نظم یا بیلنس آف پاور دغه
مسئله. ډیره زیاته مننه ګران صاحب، زمونږ د خبرونې وخت نور یاري نه کوي چې بس ته ادامه ورکړو. ډیره زیاته مننه چې په خبرونې کې مونږ سره ګډون وکړو. اوریدونکو تم دا معلومات وړاندې کړل. د مایکروفون ستاسو خبرونه ولا چې مونږ نن د سپتمبر پر 11 بحث درلو د ګران میرما په خوانی ډیپلوماټ او سیاسي کارپو ګران امیر ګران را سره په خبرونې کې میلمه وو. د خبرونې اخري شی به دی، په دې اخري شی بو کې به زمونږ د اوریدونکو پیغامونه تاسو ته نشر کو. خدای
مالشا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ دی وکړي چې روغ جوړ به است، صحت جامع به پرتان وي. دا ورځ هغه ورځ ده چې اسامه بن لادن په دا ورځ باندې د امریکا په تجارتی مرکزونو باندې تیری بمبارونه یا عملیات وکړه. نو دا د افغانستان په تاریخ کې او د نړۍ په تاریخ کې یو تورې کرښې ورځ ده، او بل اخره چې د دې لامل چې افغانستان ته هم د دغه ورځې وروسته په افغانستان کې د شلکنن امریکایي اشغال خاتمه هم وده، نو دا یو تورې کرښې ورځ ورته ویل کیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو په هغه وخت کې خو مور شو زغپل چومه کشرومه، نو بعد هغه چې به دغه لس کال 2000 لسم کال 2001 لسم کال کې د لس کال د یولس کال یا تر دولس کال پرې داسې به عمر می درلودي. موږ به د لیې سبقان وایي، درس به مو ویله چې کله به امریکایان راغلله، نو بره بیې موږ ته یا پسکوټ یا بیې چاکلیټ دا شیان بیې راکوله. نو موږ به په دغه کشروالي کې د دوی په مقابله کې هغه واصله بره به مو ور واچوي، چې یا به دوی پیاده راله یا به په ټانګانو کې وه، موږ به په ډبرو ویشله. دغه زموږ کلی و، د خپل کلي ته مو نه پرېښول. نو دغه هم خاطره ده چې دوی به هم باره ټانګانو ته ډبرې پورته کړې وې، چې راله ټانګان مې راته ودرو، دوی به هم په ډبرو ویشلو، موږ به هم په ډبرو ویشلو. نو لله الحمد، امریکا او متحده ایالات ته موږ داسې کش ورکوي چې په 2020 کال کې مو افغانستان سره دوی پښې سپکې کړې او ووتل.
السلام علیکم. زروج محمد یم د کراچی څخه. د سپتمبر 11 د افغانستان د خلکو دپاره یوه توره ورځ وه. زما په فکر او ذهن سره موږ پرته له کنډوالۍ او له هجرتو او د افغانستان خلکو له شهیدانو پرته له کومه خاطره خو موږ نه لرو. بس دغه ژوند وو چې د شهیدانو هر ورځ شهیدان کېدل او جنګونه روان و، کوم پرمختګ یا مثبت اړخ موږ نه لیدلی پرته له منفي اړخه. نو ډېره مننه
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او خاص کر د ازادۍ راډیو ادارې ته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبعد. لکه څرنګ چې تاسو په خپلو خبرونو کې دا یاده کړه چې د سپتمبر 11 ته د دې په اړه په عامو افغانانو کې بدلون راغلو څه اندازه، خصوصاً